آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د رواني سوي میاش په پا پاکي چین ته سفر وکړي. د پاکستان د استخبارات مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل سوي دي. یوه هسپانوي نرسه د ایبولا په ناروغۍ اخته سوې ده او د امریکا ولسمشر وایي چې په امریکې کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات ډېر کم دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو په دغه سهارنۍ نیم ساعت خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو ته لولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د روانې سوي میاشت په پای کې چین ته رسمي سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زرار احمد عثمانی پرون د چین د سفیر دینګ زیجون سره د ولسمشر احمدزی د سفر په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر به د اکتوبر له 28 تر 30 پورې چین ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې ولسمشر به چین ته په خپل سفر کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. ولسمشر احمدزی به د چین مخکې سعودي عربستان ته ولاړ سي. ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې لومړی سفر به سعودي عربستان ته د عمرې لپاره وي. افغان چارواکو په پاکستاني مطبوعاتو کې د هغو خپرو سویو رپورټونو په اړه د تبصرې نه ډډه کړې ده چې وایي نوی افغان حکومت به د پاکستاني طالبان یو مشر مولوی فقیر محمد پاکستان ته وسپاري. پاکستاني مطبوعاتو دا خبره هم کړې ده چې د مولوی فقیر محمد په بدل کې به پاکستان د طالبان یو مشر ملا برادر افغانستان ته وسپاري. پاکستاني مطبوعاتو ویلي دي چې د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه موافقه نسته، نو مولوی فقیر محمد به د ملګرو ملتونو په مرسته پاکستان ته وسپارل سي. په پاکستان کې خبریال اسماعیل خان امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه دا خبره هم کړې ده چې پاکستاني مطبوعاتو دا هم نه دي ویلي چې دا خبره چا ورته کړې ده. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو ویلي دي چې برید په شمالي وزیرستان کې د شاول په سیمه کې د مشکوکو طالبانو د یو قمندان پر کور باندې سوی دی. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس دا خبره کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ځایي طالبانو او د القاعدې سره د تړلو وسلوالو مرکزونه سته چې هم پاکستان او هم په افغانستان کې بریدونه کوي. په ایران کې یوه ژورنالیسته د دوو نیمو میاشتو بند نه وروسته په ضمانت خوشي سوې ده. دغه ژورنالیسته چې یګانه صالحي نومیږي د نیشنل ورځپاڼې سره چې د اماراتو نه خپریږي کار کوي. هغه او میړه یې جیسن رضایان د جولای په 22 نیټه نیول سوي وو. جیسن رضایان په تهران کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د بیرو مشر وو. پرون د نیشنل او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو وویل چې د رضایان ورور علي ورته ویلي دي چې اغلې صالحي تیر اونۍ د بند نه خوشي سوې ده او رضایان اوس هم په توقیف کې دی. رضایان د دواړو هیوادونو ایران او امریکا تابعیت لري. ایراني چارواکو د دغو دوو ژورنالیستانو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د سوریه په سرحدي ښار کوبانی کې د کوردانو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. ریپورټونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل سوي دي. همداراز دغه ډله وایي چې 19 کوردان هم وژل سوي دي. په وژل سوو کې د اسلامي دولت د ډلې هغه وسلوال هم شامل دي چې د یوې کوردۍ لخوا ورباندې ځانمرګی برید سوی وو. په برید کې د اسلامي دولت د ډلې 9 کسان وژل سوي وو. بل پلو ته ریپورټونه وایي چې د ترکیې د خاورې څخه د کوبانی د ښارګوټي پر یوې ودانۍ د اسلامي دولت د ډلې بیرغ لیدل کیږي. خو کوردي قواوې بیا وایي چې دوی د وسلوالو برید په شا تمبولی دی. امریکا هڅه کوي چې په شارګوټي باندې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د امریکا په پوځ پرون ویل چې په نوي بریدونو کې د وسلوالو دوی مورچې له منځه وړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د عربي اماراتو نه معذرت غوښتی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال څو ورځې وړاندې ویلي وه چې په سیمه کې د امریکا ملګرو هیوادونو په سوریه کې تروریستانو ته وسلې او پیسې ورکړي دي. بایدن د شنبې په ورځ د عربي اماراتو ولیعهد محمد بن زیاد ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې د مطلب دا نه و چې ګوند عربي امارات د تروریزم ملاتړ کوي. جو بایدن خبرې د هاروارد په پانتون کې د یوې وینا پر مهال کړې وې. د هند په سمندر کې د لادرکه سوي مالیزیایي الوتکې د موندلو عملیات یو ځل بیا پیل سوي دي. په عملیاتو کې به دا ځلې درې بیړۍ برخه واخلي او د ویډیویي کمرو او نورو سامان آلاتونه به کار واخیستل سي. د مالیزیا د هوایي شرکت بوئینګ 1 ډوله الوتکه 1 میاشت مخکې هغه وخت لادرکه سوه چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه. په الوتکې کې 209 مسافر سپاره وو. په برازیل کې د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته غځېدلي دي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د برازیل اوسنۍ ولسمشري دیلما روسوف تر خپلو سیالانو مخکې وه، خو په دې نه و بریالی سوی چې اکثریت رای وګټي. اغلی روسوف نږدې 42% رای ګټلی دي. په انتخاباتو کې د سوسیال ډیموکراتانو د ګوند کاندید ایسو نیفس بیا 40% رای ګټلی دي او دوهم راغلی دی. د انتخاباتو دوهم پړاو به د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ د اکتوبر په 14 نیټه وسی. په جنوبي سودان کې منځګړي وایي چې د یووالي د حکومت د جوړولو په سر د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ سوی دی. خو دوی دا خبره هم کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر مهم موضوعاتو په اړه لا موافقه نه ده سوې. د چهارشنبې په ورځ د کینیا ولسمشر اهورا کینیاتا د جنایاتو په نړیوال محکمې کې حاضر کیږي. په ښاغلي کینیاتا باندې تور لګول سوی دی چې د کینیا د 2008 کال د انتخاباتو وروسته د تشدد د پیښو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه. په هغه باندې د جنایاتو نړیوالې محکمې چې د هالنډ په حا کې موقعیت لري 15 تورونه لګولي دي. د کینیا ولسمشر ښاغلي کینیاتا ویلي دي چې کله چې د محکمې په جریان کې به وي واک به خپل مرستیال ته وسپاري. یوه هسپانوي نرسه د ایبولا په ناروغۍ اخته سوې ده. دغه نرسه د مادرید په روغتون کې کار کوي او د هغه عیسوي راهب مراقبت کوي چې په سیرلیون کې په ایبولا اخته سوې وو او تیره میاشت په دغه روغتون کې مړ سو. په ایبولا د هسپانوي نرسې د اخته کېدو او په دغه خطرناکې ناروغۍ د 15 امریکایي د اخته کېدو نه وروسته داسې اندېښنې پیدا سوي چې کېدای سي دغه ناروغۍ خپره سي. خو د امریکا ولسمشر پرون د دوشنبې په ورځ په خپلې وینا کې وویل چې په امریکا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات ډېر کم دي. اوباما وویل چې د امریکا حکومت به د هغو مسافرو د معاینې لپاره نور ګامونه هم واخلي چې د هوا له لارې امریکا ته راځي. د دغو اقداماتو هدف دا دی چې که چیرې یو کس په ایبولا اخته وي نو پر وخت یې تشخیص وسي. د نړیوال بانک کارپوهان وایي چې احتمال شته چې د چین اقتصادي وده دي یو څه سوکه سي. د کارپوهان وایي چې سږ کال به د چین وده 1.4 وي او کال ته به د چین اقتصادي وده تر دې هم څه کمه وي. چین د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی. د چین په اقتصادي وده کې تغییر به د نړۍ د نورو هیوادونو په اقتصادي ودې باندې هم تاثیر وکړي. دا ځکه چې ډېر شمېر هیوادونه د چین سره تجارتي راکړه ورکړه لري. خو د نړیوال بانک ریپورت چې پرون خپور سوی دی دا هم وایي چې بل کال ته به د ختیځ آسیا د هیوادونو اقتصادي وضعه شوي. د نړیوال بانک یو جلا ریپورت بیا وایي چې د هند اقتصادي وده به هم شوي او روان کال ته به د دغه هیواد اقتصادي د ودې کچې 6% ته ورسیږي. او دا هم یو سپورټي خبر. افغان لوبغاړي د المپیک په آسیایي سیالیو کې له ګډون وروسته پرون کابل ته ستانه سول. د سږ کال د المپیک په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زورو مډال ګټلی دی او د تکوندو په لوبو کې بیا رومان عباسي د برونزو مډال وګټئ. د المپیک آسیایي سیالیو ته چې په جنوبي کوریا کې وسول د 100 نه زیات افغان لوبغاړي ورغلي وو. دوی د تکوندو، جودو، ځغاستې، وشو، سکوهنې، فوټبال او کرکټ په سیالیو کې برخه اخیستی و پرون د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې افغان چارواکو او د لوبو مینوالو د افغان لوبغاړو ستړي مسې ته ورغلي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا د اوس پام کړی د برخې لومړنی رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د رواني عیسوي میاشتې په وروستیو وختونو کې چین ته په رسمي سفر لاړ شي. خبریال اکرام شینواره د کابل نه موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د رواني عیسوي میاشتې په وروستیو کې چین ته په رسمي سفر لاړ شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په بیان کې چې نن خبر شوې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست زرار احمد مقبل عثماني نن د بهرنی چارو په وزارت کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په باب په کابل کې د چین سفیر دینګ زی جون سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د اکتوبر له 18 تر 20 پورې چین ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به چین ته د خپل سفر په لړ کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې هم برخه واخلي. تیره اونۍ د افغانستان نوی جمهور رئیس په توګه د لوړې د پورته کولو وروسته دا به د افغانستان په باب په بهر کې لومړنی کانفرنس وسي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کې برخه اخلي. هرکته نږدې منابع وایي چې په پام کې ده ډاکټر احمدزی به بهرنی هیوادو ته د خپل سفر پیل په سعودي عربستان کې د عمرې د حج لا د کولو پیل کړي. دا منبه وایي چې د ځینو شتمنو عربي هیوادو د مشرانو سره د افغانستان د جمهور رئیس د سفر امکانات په لنډ او تنګ وخت کې ترسره شي. نو د دې امکان هم شته چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د چین د سفر د مخه یو شمېر عربي هیوادو ته هم لاړ شي. خو دا منبه وایي چې عربي هیوادو ته سفر به د دغو هیوادو د مشرانو کاري بوختیاو پورې هم اړه ولري، او دا ځکه چې دا ډول سفرونو تنظیم د کوربه هیواد د مشرانو د کاري بوختیاو پورې اړه لري. په پام کې وچی د چین په قربتوب د اسید زړه د غړو هیوادو د بهرنی چارو د وزیرانو دغه غونډه د تیر جولای په میاشت کې جوړه شوې وه. خو په افغانستان کې د انتخاباتي منډټړلو لامل د غونډه د اکتوبر وروسته ته وزندیدله. د اسید زړه هیوادونو د کانفرنس ابتکار د تیر افغان حکومت لخوا په 2012 کال کې په کابل کې پیل شو چې بیا وروسته یې لړۍ ترکیه، استنبول او قزاقستان الماتی ته هم وغځېدله. د دغه کانفرنس هدف د افغانستان ستونزو ته په سیمه ییزه کچه د حل لټول دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه کانفرانس نه څومره چې په پیل کې تمه کېده په هغه اندازه ګټن افغانستان ته نه ده رسېدلی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د دې علت دا و چې دغه کانفرانس برخوالو هیوادو ګټې سره بېلې وې.
ترکیه خپل منافع تعقیبه وود، پاکستان خپل منافع تعقیبه وود، آسیا میانه ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او نور مملکتونه چې دلته دي خپل منافع تعقیبه وود. او د ټولو هدف یو نه و، یو تعداد امریکایانو دوست و یو تعداد مخالف. لما په باور دغه کنفرانس تر هغه وخت پورې چې تحکیم اقتصادي پیدا نه سي، یعنی پابلن په دې منطقه کې جوړ نه سي، دغه نفایج مثبت اړخ به نه لري، منفي اړخ به
درلري. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره د سیمې د هیوادو ترمنځ تفاهم ډېر ضروري ګڼي او وایي چې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمه ییزو سیالیو نه زیږېدلي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړی عبدالقادر ځاځی وایي چې په دې کانفرانس کې اکثریت غړي د افغانستان ګاونډیان دي چې که هغوی له زړه نه د خپلو پرېکړو شاته ودرېږي د افغانستان ستونزې راکمولی شي.
خیلی دیده چه کانفرانسونه وشی و ایده لپاره چه طول دغه هیوادونه منه وکی او جمانتیا ولری خپلو اغا کمو خبرو یا کم فیصلو جی بوده چه کانفرانسونه کیگی اغوی رخته هم دیزر نجمانتیا ولری
وده. دستی دیزر ده هیوادو رسی گونده ده کزاکستان پلماتی که په 2013 کال که جوره شوی وان.
ده امریکا غگ آشنا رادیو منزنه سپه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان په ختیز ولایتونو کې د زیتونو د باغونو د پراختیا د لپاره هڅې روان دي چې د کوکنارو د لپاره د یو بدیل په حیث تری بزګر ګټه واخلي. زبی الله غازی په دې باب منتدا سره رپورت راکړي.
د کرنې چارواکي وایي په ختیځ ولایتونو کې د وحشي زیتونو د اهلي کولو او پراختیا لپاره روانې هڅې بریالۍ دي او د کوکنارو پر ځای ښه بدیل کېدلی شي. ننګرهار د کانال لیس انجینر زیارت ګل راحل امریکا غږ ته وویل له تیرو څو کلونو یې هڅې روانې کړي چې د دغه ولایت ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ته د زیتونو باغونه وغځوي. نوموړی وایي بزګرو ته په وړیا توګه د زیتونو نیالګي او د وحشي بوټو د اهلي کونې قلمې یا پیوندونه هم ورکولی شي.
کولی شو چې په یاګان شکل باندې د زیتونو قلمې او همدارنګه د زیتونو زخې ورکو تر څو دوی د خپلو وحشي زیتونو د اصلاح په خاطر باندې هلته د دې زخو او د قلمو څخه استفاده وکړي. او هم که څوک په دې کې دلچسپي لري موږ کولی شو چې په یاګان شکل باندې ورته موږ په لوړ تعداد سره قلمې ورکړو څو دغه د زیتون سکتور او صنعت په شرقي زون کې او بیا په ټول هیواد کې لږ پناه پیدا کړي.
ښاغلی راحل وایي تیر ژمی په دې اړه د ختیځو ولایتونو ګڼو بزګرو ته د زیتونو د اهلي کونې او باغونو د غزونې لپاره روزنه ورکړې تر څو د دغه بوټي په پراختیا سره خلک د کوکنارو پر ځای د زیتونو کینولو ته رامات شي. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د دغه بوټي ګڼ باغونه په یو شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې جوړ شوي چې حاصلات ښه او د پروسس په برخه کې ورسره دوی مرستې ته چمتو دي.
د کندهار نه سره رابطه وشوله او دلته په ننګرهار کې ځي نورې ادارې دي چې هغوی هم په لسګونو یا سلګونو د زیتون ونې کرلي دي او سګانیا کنده هغوی هم حاصلات ورکړي دي. د پی ام ایس جاپان د خوانه چې د ګمبیري د دښتې سره هغوی په سلګونو زیتون ونې کرلي دي حتی تر زرو پورې رسېږي زرګونو پورې رسېږي. کولی شو چې دوی
اوس مهال په ننګرهار کې د زیتونو لشته څلورو فارمونو څخه نږدې 400 ټنه حاصلات اټکل شوي چې د پروسس وروسته به ترې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د زیتونو تیل او اچار بازار کې وپلورل شي. ننګرهار د کرنې رئیس حمید الله نذیر وایي ولسوالیو ته د زیتونو پراختیا اراده لري تر څو بزګر د کوکنارو پر ځای دغه بوټي کر ته پام وکړي.
د کرنې اداره آماده ده چې د زیتونو ترویج ته زمینه برابره کړي او ترویج کړي او د کانال اداره دی تجمنه ده چې په راتلونکي به داسې پروګرامونه جوړوي چې هغو به د زیتون نیالګي تولیدوي او د کرنې د ادارې سره به په ګډه د هغې ترویج دپاره پروګرامونه عملی کوي او بیا د هغې نه وروسته د دې پروسس چې ده هغه به د کانال ریاست سره په تفاهم باندې کیږي.
بزګر هم د زیتونو کر ته لیواله دي او وایي که د روزنې پروسس او حاصلاتو په خرڅلاو کې دولت مرسته کوي نو دوی به د خپلو ځمکو په ځینو ساحو کې د زیتونو باغونه جوړ کړي. خو د کانال ریاست دغه ستونزې هلته سینه ډبولې او وایي د ایټالیې هیواد لخوا د تیلو او اچارو د نوي راتلونکي فابریکې په نصب سره به د پروسس چاره چټکه کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی به د روانې عیسوي میاشت په پای کې چین ته رسمي سفر وکړي. افغان چارواکو په پاکستاني مطبوعاتو کې د هغو خپرو شویو رپورټونو په اړه د تبصرې نه ډډه کړې ده چې وایي نوی افغان حکومت به د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد پاکستان ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوه چارواکي ویلي دي چې برید په شمالي وزیرستان کې د شاوال په سیمه کې سوی دی. په ایران کې یوه ژورنالیست د دوو نومو میاشتو بند نه وروسته په ضمانت خوشي سوې ده. د سوریې په سرحدي ښار کوبانی کې د کردانو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. رپورټونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د عربي اماراتو نه معذرت غوښتی دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال څو ورځې وړاندې ویلي وه چې په سیمه کې د امریکا ملګرو هیوادونو په سوریې کې تروریستانو ته وسلې او پیسې ورکولې. د هند په سمندر کې د لادرکه سوي مالیزیایي الوتکې د موندلو عملیات یو ځل بیا پیل شول. په برازیل کې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته غځېدلي دي. په جنوبي سودان کې منځګړي وایي چې د یووالي د حکومت د جوړولو په سر د حکومت او مخالفین ترمنځ په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی دی. د چهارشنبې په ورځ په کینیا کې د دغه هیواد ولسمشر اهورا کینیاتا وویله چې دی به د جنایتو په نړیوال محکمې کې حاضر سي. یو اسپانوي نرسه د ایبولا په ناروغۍ اخته سوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، نړیوالې صحي ټولنې د نړۍ د ملکونو وغوښتل چې په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې خلک د شرابو په څکلو کې چې صحت ته ډیر زیات تاوان رسوي کمی راولي. راپورټونه وایي چې همدا اوس هر کال په نړۍ کې 3.3 میلیونه خلک د شرابو د څکلو د خراب عادت له کبله مري. د امریکا غ خبریار لیزا شلاین په دې باب د جنونو یو راپورټ رالیږلی چې دا د زبې تاسو ته ولولم. نړیوالې صحی ټولنې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې په خطرناک طریقه د شرابو د استعمال له کبله په هرو لسو ثانیو کې یو تن مري، چې په دې توګه دا په ټولې نړۍ کې د خلکو د مرګ په سلو کې شپږمه برخه تشکیلوي. د شرابو په خراب عادت د استعمال له کبله د جګر او د ځنو سرطاني ناروغیو علاوه د انسان وجود د 200 بیلوبیلو مرزونو د خطر سره مخامخ کیږي. دا اول ځل دی چې نړیوالې ټولنې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې د شرابو سکل د ټوبرکلوز، د نمونیا او د ایچ آی وی مرزونو ته د انسان بدن آماده کوي. د نړیوالې صحی ټولنې یو عالی رتبه مقام شانکر سیکسانا وایي چې دغه نړیواله ټولنه په دې زیاته اندېښنه لري چې د شرابو عادت په تنکیو ځوانانو کې چې عمرونه د 15 او تر 19 کلونو ترمنځ دي ډېر زیات رواج پیدا کړی دی. هغه وایي
د رپورټ کنکلوډز دټ ورلد وایډ 16% اف ډرینکرز اوور د ایج اف 15
دغه رپورټ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې په سلو کې 14% شراب خور هغه خلک دي چې عمرونه د 15 کلونو په شاوخوا کې دي، چې دا په خپل ذات کې د نور خلکو په نسبت د شرابو د سکلو خطرناکه طریقه ده او هم ډیر خطرناک عواقب لري، چې په هغه کې خپل ځان ته تاوان رسول، نور خلکو ته تاوان رسول او هم د ډیرو خرابو ترافیکی پیښو علت کېدای شي. د نړیوالې صحی ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په هر کال کې یو انسان چې عمر یې د 15 کلونو او یا هم زیات وي 6.2 لیټره شراب سکي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښځو کې د شرابو د سکلو عادت زیات شوی دی، چې د پخپلا نسبت نارینه او تا د خوځو صحت ته ډیر زیات خطرونه پیدا کړی دي. ویل کیږي چې په اروپا کې بیا د آرام سمندر په لویدیځو برخو او په امریکا کې زیات خزي د شرابو په سکلو عادت لري. د نړیوالې صحی ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په ټولې نړۍ کې د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې خزي ډیر زیات شراب سکي، سره له دې چې په افریقایي ملکونو کې د شرابو سکل کم دي مګر عواقب یې د اروپا نه زیات خراب دي. د نړیوالې صحی ټولنې یو بل عالی رتبه مقام ولادیمیر پوزن یاک په دې باب وایي
The difference is that in African region as well as in other countries
فرق دا دی چې په افریقا او په نورو ملکونو کې چې هلته د شرابو د مصرف منابع کم دي، الکول یا شراب صحت ته د زیات تاوان نه علاوه زیاتې اجتماعي ستونزې هم په دې علت پیدا کوي چې هلته اجتماعي مرستې یا خدمات لکه صحی خدمات ته په وخت رسیدل ډیر مشکلات لري. نړیوالې صحی ټولنې د نړۍ د دولتونو غوښتنه دي چې د شرابو د خطرناک استعمال نه د مخنیوي په خاطر دی د خپلو خلکو د حفاظت لپاره په جدي اقداماتو لاس پورې کړي، چې په هغه کې دا لازمي ده چې په الکولو مالیه زیاته شي، د شرابو د سکلو د شروع د پاره دی یو سن وټاکل شي او هم دی د الکولو د فروشاتو مارکیټ کنټرول کړي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د تورستي ډلو د مهمو مشرانو په باره کې د معلوماتو د ورکولو لپاره د جایزو ورکول ازیت کړی دي، چې په دې کې د هغې ډلې یو مشر هم شامل دی چې د نایجیریا په شمال کې په حکومتي مرکزونو او نورو هدفونو باندې حمله کوي چې هېواد یې د فریقي تاوتریخوالي کندې ته اچولی دی. ابوبکر شکاو د هغه ډلې مشر دی چې په بوکو حرام او شهرت لري او مرکز یې په نایجیریا کې دی. دغه افراطي ډله غواړي چې د نایجیریا برحال حکومت راوپرځوي او داسې حکومت پر ځای جوړ کړي چې غواړي سخت اسلامي قوانین نافذ کړي. د القاعده او الشباب په شان افراطي ډلو سره ارتباط لري چې بوکو حرام یې اتقوی کړی دی او په دې قادره کړی ده چې حمله وکړي. د دغه ډلې دوهم نمبر ان مشر شیکاو په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې ادا کړی و چې عمومي قومندان د عبدالقادی سره یې په وستون سرګند کړی و او امریکا ته ګواښونه کړی و. د 2011 کال د اگست په میاشت کې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د موټر بم حمله کړې و چې دا د دغه ډلې د لویدیز د ګټو په خلاف لومړی حمله و چې لږ تر لږه درشتنه پکې وژل شوی و او اتیا تنه نور ټپیان شوي وو. دغه ډلې د 2012 کال د اپریل په میاشت کې په ابوجا کې د نایجیریا د یوې ورځپاڼې په دفتر او وروسته بیا د امریکا غږ د دفتر په شمول د نورو محلي او بین المللي خپرونو دفترونو ته ګواښونه کړي وو. د په دې تازه وخت کې د هغو څه د باندې 200 جنکو د برمته کولو ادعا کړې ده چې په شیبو کې له یو ښوونځي نه تختول شوي او د دوی د خرڅولو ګواښ یې هم کړی و. شیکاو دنګونه لري، لاغر دی او توره څیره لري. د 1965 او 1950 کلونو ترمنځ د نایجیریا په اوبې کې زیږیدلی دی. د په عربي، حوسا، فولانی او کانوري ژبو خبرې کوي. د په دې شهرت لري چې مستعار نوم یې ابوبکر سکیکوا او امام ابوبکر استعمالوي. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام تر 2 میلیون ډالرو جایزه هر هغه چا ته ورکوي چې داسې معلومات ورکړي چې د هغې له مخې د شیکاو زیږی معلوم شي. امریکا وعده کړې ده چې د ټولو باوري راپورټونو په باره کې به تحقیقات وکړي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتلی شي چې دغه معلومات ورکوي. که مناسب ولیدل شي نو د دې لپاره چې د معلوماتو ورکوونکي ژغورل شوي وي، امریکا دې ته چمتو ده چې دوی او د دوی د کورنیو ځایونه بدل کړي. که تاسو د دغه کس په باره کې معلومات لرئ نو د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسلګرۍ ته ورشئ یا په دې ادرس www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net راپورټ ورکړئ. تاسو په دې نمبر RFJ00003922 هم تلیفون کولای شئ.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ پته ده VOA پښتو.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورسواله نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د سهارنۍ نیم ساعته خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو او سپام وکړئ د ری خپرونه ته چې په څو شیبو کې به شروع شي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.